ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان کوهستانه تولسوالی او د غزنی پکتیکا لوی لار برتنی ولیدي. په دې خبری مجله کې چې زه اسپت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په یوه چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندان پر کور په ډله ییز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وژل شوي، او په جرمني کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لار بیرته پرانستل شوه. د غزنی د والي ویند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو دیرش وسلوال وژل شوی دی.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر وو د غرض ملي پولیسو ساتیر دی. د غرض مرکزي وګړو ته متاسفانه شکرن مرجود لا وشته. دوه تنه شهیدان وو چې یو نارینه وو او وته هم قطیان وو چې پکې شهید او ماشومان هم شامل وو.
شاغلی نوري هم دراز ویل چې د شنبه په ورځ عملیات په احتیاط تر سره شوی. امنیتي ځواکونه او ولسی خلکو ته مرشوب لنه دا وشته. خو د ارزو په سیمه کې د وسلوالو څلور مړي پاتې شوی چې شای مرشوب لې تر دې هم زیات وي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې جګړه کې د نهو حکومتي سرتیرو د وشل کېدو او نهو نورو د ټپ کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه نور په دې پیښه کې وژل شوی دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پیښه د شنبې په ورځ دا وخت د بالادی په سیمه کې شوې ده. ښاغلی حسرت وویل
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکو او یو ملکی وګړی شهیدان شوی دي، او د ولسوال څخه په شمول باندې درې نفر ټپیان دي. خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پرکور پر ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورزنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا و بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنی قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه، او وروسته دوه تنو نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وویل جانسن به د متحدو ایالاتونو له برستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې شمالی کوریا او سوریه په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د جرمنی د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکری د 200 میکالیزی په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پارون کې مجسمه پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 5.5 متره لوړه له برونزو جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارته د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. د کمونیزم ضد فعالانو، د کمونیزم قربانیانو او د جرمني لپاره د بدیل ګوند غړیو پر دې اقدام د اعتراض په توګه لاریون وکړ. په عین حال کې د جرمني مارکسیستي ډلو پر هغه څه د اعتراض په توګه چې دوی پانګوالي او استثمار بالا لاریون وکړ. ګنجمیر پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، خو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د کمونیزم د قربانیانو د یاد څلی په اساس چې په 1993 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړ، د پخواني شوروي په جمهوریتونو، چین، کمبودیا او نور نړۍ کې کمونیستي رژیمو تر 100 میلیونه زیات وګړي وژلي دي. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي. د پوتین مهم مخالف الکسی ناوالنی په هغو شاوخوا 1590 معترضانو کې شامل دی چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمو کې تر 1200 زیات کسان نیول شوي دي. نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د می د میاشتې له 8 مخکې چې ولسمشر پوتین د څلورمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم په ځای کوي، په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبه د لوړی مراسم په ځای کړي. تاسو مو شخلا ازادي رادیو اوري او بجیا او شپږ دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبري مجلې په دوام کې د غزنی او بدخشان چارواکي وايي په بدخشان کې کوهستانات ولسوالي او په غزنی کې د ارزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
څنګه وضعیت نورماله ده؟ لارم مازدیګر شاوخوا څلور نیمې بجې د ترافیک پر مخ خلاصه شوه او کښېنه د وسوانو مشکله تصفیه شوې ده.
د غزنی د والي وایاندو خو په سرپل کې چارواکي وايي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د داعش غړې د خپلو کورنیو له غړو سره ډېره شوې دي. ولسمشر غنی وايي باید قانون لومړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
کله پاسه شروع نکي د قانون حاکمیت له کتنه نکي، وخت چارواکي د قانون نه کورته هغه مملکت د قانون مملکت.
د افغانستان لومړی میرمن حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوان برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانه پته ده. نن د ساور شپارسم او د میلادي کال د می د میاشتې شپږمه نیټه ده. د بدخشان چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. له بلې خوا په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره له دوه ورځې پر لپسې نښتو وروسته پرون شنبه مازیګر مهال د غزنی پکتیکا لوی لاره بیرته د مسافر او موټرو د تګ را تګ لپاره پرانستل شو. د دوړو موضوعاتو په اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ولسوالۍ د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې و. دا بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماخام ازادي رډيو ته ویل چې سیمه د ملي اردو کمانډو سرتیرو پر رسیدو ولسوالي بیرته افغان ځواکونو نیول.
د روس په ولسوالي کوهستان و تزرفه
خغلی بیگزاد وای دوه ورځې مخکې د کوهستان ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې و. بل اخر د کمانډو سرتیرو په شمول سیمه د کومکی ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 4:30 بجې د غلط عملیات پیل شول او په یو ساعت کې ولسوالي تصفیه شوه. د مهال افغان ځواکونه په ولسوالي کې ځای پر ځای شول. خغلی بیگزاد زیاته کړ چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته پشا شوي. نو مولي ول چې دا محل په بدخشان کې د داخلي او بهرنۍ وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیدي. طالبان لا د مخه د بدخشان په اردو جو یمغان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لوی لاره د دوو ورځو پر لپسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه پر ورځ بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شو. د لارې دوه ورځې مخکې وروسته لاغه وټړل شو چې وسلوالو طالبانو د لارې په وګدو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبه د ورځې په ماخام د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي رډیو ته ویل وسلاره پرانستې ده.
دمغړې وضعیت نورماله ده؟ لارم نن مازدیګر شاوخوا څلور نیمې بجې د ترافیک پر مخ خلاص شو او کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لارې چور شوی وو. اغم پاتره چې د سیمه د وسلوالو مشتمل تفصیل شوی دمغړې مسافر او چلوونکي کولای شي چې په آزاد توګه په غلاره باندې تګ وکړي.
خغلی نوري د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځو جګړو د تلفاتو په اړه ویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو کې یو ډیر وسلوال طالبان وژل شي. نو مولوی ویل د شنبې د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو څلور جسدونه پاتې وو. دا خغلی نوري په وینا په عملیاتو کې یو د ملي وردو سرتیري وژل شوی او یو پولیس ټپي دي. همدارنګه دوه تنه ولسی وګړي په عملیاتو کې وژل شوی او د خزو او ماشومانو په ګډون وطنه نور ټپي اندي.
لبلې خوا چارواکي وایي چې د سریپول په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سریپول د والي ویان زبیولا اماني ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتول سیمه کې اوسېږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په سریپول کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمبارۍ وروسته د سریپول د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سریپول د والي ویان زبیولا امني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش
د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په غوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سریپول کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امنی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباه هم شامل دي. پام دې حال کې د سریپول د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لپاره پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي رادیو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د قانون حاکمیت باید لمړی په دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وای ک قانون په د او نور مقاماتو تطبیق نشي د قانون حاکمیت تر پښتن لاندې راځي. لبلې خو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي واجب ده. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور.
خاغلی غنی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پایغونډې ته پارک خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملی شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون حاکمیت کې هیڅ بقات ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت لکتن نه کوي. وخت چې چارواکي د قانون نه پورته یې هغه مملکت د قانون مملکت نه.
خغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالدار کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وي. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1396 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په 1 ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانیستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالي ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي. دی وی اوس هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي وستونزه ده، خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داس حال کې چې ولسمشر غنی د قانون له یو شان عملی کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملی کېدو شکی دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملی شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کیږي.
زموږ اخلا آزادی رادیو اوري ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او لدایش سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي، نو په دې هیواد کې به د امریکا ځانی او مالی زیانونه د وخت ځای کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي، او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخ وو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخوانی ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ، او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پینتاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې روان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي، او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وایي د امریکا پاوز د جګړې لپاره روزل شوی دی، او له پاوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او ښه حکومتوالي راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل خپل هیواد جوړوي، او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډې ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شهدا عبدالي له قوله چې د جنوبي آسیا د خزینه خبریالانو او بهرنیو ژورنالستانو په یوې غونډه کې څرګندونې کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبریالانو د ځان وژونکي بریت مسؤلیت منلی، خو دی فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی مونږ پوهیږو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریښې له پولې اغاړه دي. ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ له لارې کولی شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول یې ملاتړ کیږي له منځه یوسي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو شي حکومتولي او کډوالۍ په اړه دوهمه کاری ناشته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لمړی میرمن بی بی ګل غنی غونډه ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو د تضمین او خپل خلکو ته د ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د هیواد دومړی مرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپای ټولنه ګډ ارزښتونه لري، او دغه ارزښتونه په بنسټی ځکولو کې اروپای ټولنه مهم رول لوبولای دی. هغه غنی د شمې پورس کابل کې د افغانستان او اروپای ټولنه ترمنځ د بشري حقوقو، خی حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسبه کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځ کولو کې د اروپای ټولنه هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشری در قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو عملي کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وضع شوی اصول او قواعد عملي کړي. د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ کاري ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپای ټولنې کاري ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنې ناستې بحث د بشري حقوقو، خی حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز وو. یادې ناستې ته د اروپای ټولنې استاد میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقوقو تضمین د ډیموکراسي او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل حاصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي.
Human rights and democracy are the core of the EU agenda.
د بشري حقوقو خوندیتوب او دیموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې دیموکراسي پکې پیاوړی او بشري حقوقو ته درناوی پکې وشي.
When human rights are respected.
دا غلی پول اپ خبر اروپایی ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې رښتینی همکاري ونه کوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي. هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړي په ظاهر کې خخ کاری، خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې، هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونشي، فکر نه کوم چې څه وشو کولی. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلی دی او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحدو ایالتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به پرې زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لا یې هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی، ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي.
خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو د جګړې لشکل خو غوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی یاد غوښتنې په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبریالانو د فاتحې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وکړي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبريالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لخکلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپريال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستي وضعیتوله چې رسنۍ او خبريالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزی جامع جماعت خطیب د فاتحې ګډونوالو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستونه هغه څوک دي چې هغه د غریب، د مسکین، د نظامي، د غیر نظامي، د دولتي او د عامو ناسو، د عامو خلکو، د مخالف او د غیر مخالف، د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دي چې په مابین قومونو، قبایلو، همدارنګه ولایتونو، هیوادونو کې وصله لولي.
قومی مشر ګل احمد خان ګربز وای چې د ژورنالیست په تور دی او کس وژل ناکام عمل دی، ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
زک دا سیو فکر کا چې ژورنالیست په هیڅ نه دی چا وژل، دا ډیر یو ناکام کور دی. دی پر چې ژورنالیست د هر چا سترګې دی، هغه څوک چې مخالفه دی یغه سترګې دی، ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی، نه یوازې د دولت، د طالب، د هر چا پوپی دی ژړو خال کې تر شي.
د فاتحې په مراسمو کې د خوست ګڼو دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، د رسنیو استادو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستی وه. یو بل تن دینی عالم مولوي عبدالقدوس ویل
هر هغه اوړوخ چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي، یا بالفرض عوام خلک دي او ولس خلک دي، دا ټول په دې مکلف دي چې تر بل امنیت سره وسطي، که یې تر بل امنیت ونه سطي، نو یو په بله به خلک طرف کیږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میال خیل هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افرادو په وژنه نه ختمیږي.
که څوک داسې فکر کوي چې بیان د ازادۍ و غږ به د یو ژورنالیست یا د یو خبریال په وژنه سره پای ته ورسیږي خاموش بشي، ولې فکر کوم دغه لویه اشتباه کوي. ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینې فضا په اهتزاز راوستلې ده، نو په ټولو خواوو غږ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال نشان الدین آهنګر وویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکوو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې په راوستنه کې رغند رول لوبول شي حقایق برابر سره کوو.
د یادونه ورده په افغانستان کې پر خبریالانو ورسته بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي او په دې برخه کې فعال بنسټونو په نړۍ کې ټولو انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې پرون شنبه د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوري له مراسمو چې ټاکل شوی دی د دوشنبه په ورځ ترسره شي مخکې پلان شوی. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
د مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د اعتراض لسیمه نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې، له پوشکین وارد څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 1200 زیات کسان د دې اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. ریپورټونه وایي چې یوازې په مسکو کې د نیول شو معترضینو شمیر 590 کسانو ته رسیدلې. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړ تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره د لوړ مراسم پر ځای کړي. یو څلبیخ کلن نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د مې د میاشتې له اوومې نیټې مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نوالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماتې خوړلی بوډا بللی وو. دا اعتراضي غونډې د مسکو او سن پیټرسبورګ په شمول د روسیې په نوي ښارونو کې پلان شوی وي، خو چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیشه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د واشنگتن په دوه ورځني سفر لاړ شي. د جرمنی د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکری د 200 میکالیز په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پرون کې مجسمه پرده پورته کړه. او په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولې دي.
د ژوند رنگونه
دمانم رمضان دی غزنی ولایت دی ناوی دی ولسوالی
اتاسو ولایت کی غزنی کی دغه دی ولوار مساله څنګه ده؟
دی موږ دی غزنی په ولایت کی دی ولوار مساله تقریبا د څلورو لکو نیولیا حتی په 15 لکه لا هم ته ولوار ریواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانان سره هم برابری ده. پیسې
مزدوری کسب و کار په وسیله برابروي، بیا د خپل دوست ورکوي، بیا خپل واده کوي.
څومره سخت دی؟
ډیره سخته وي، یو ورځ نه کیږي، په یو میاس نه کیږي، په کلو کلو باندې ولاړ شي په نورو ملکو کې ګټي بیا راوړي، دغه ولور سي ادا کو، بیا واده کوي، بیا خپل مراسم دی واده سوي، هغه هم مصارف لري، دا هم له علی په تریا پورې د خپل سیستم لري. بیا ته موږ پوه ورته وایو چې اوس پر نامه سوه د انجلۍ د هغه کور بیا دا پوشاک ورکوي، هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي، بیا دا مناسبات وي، په سلو کې به یو پنځه کوره وي چې هغه به یو څه سرمایهداره وي، توان یې لري، دا نور غریبان ورسره تکلیف کې ورکوي.
که اوس برات وایي ولې تاسو په سیمه کې دغه دود دستور دومره زیات دروند ده؟
دا له وخته چې دغسې رواج پاتې شوی دی، له پخوا خلکو چې خسې هغه سپینګیري دي موږ و، مسیران دي موږ و، تر دغه اوس عصر مخته.
تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
د شریعت په حساب باندې خو جواز نه لري، اوس مخته شوی دی، هغه شرعي مسایل ټول شاته پاتې شوي دي، نو دغه تکالیف څه که ورځ په ورځ ډیریږي کمیږي نه، نو تاوان تمامیږي.
مننه ډېره
زیاته. تاسو هم مننه.
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او به جو دوام کوي. زه به په بل خبرونه کې چې پاته بجې پیلېږي له تاسو سره په دې خبرونه کې، یعنی د تو بجو په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، تان دې څنګه او حقیقت سره. خو اوس بل خبري مجله شروع کیږي، جاوید نیمی وړاندې کوي.